دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په
درنو او معزز اوریدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان دغرځنګ. یوناما د طالبانو تر نظام لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د سرغړونکو ته سزا نه ورکوي. یوناما په دغه راپور کې ویلي طالبانو په تیر دوه کلونو کې د محکمو له پریکړو پرته د مخکنی حکومت څخه باندې 200 ملکی او امنیتی کارکونکي وژلي دي. د یوناما دا راپور چې نن خپور شوی دی په کې د 2020 کال د اگست میاشتې له 15 نیټې څخه د روان 2020 کال د جون تر 30 نیټې پورې د بشري سرغړونو پیښو ته ځای ورکړ شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له دورې څخه د غیر قضایي وژنو، په خپل سر نیونو، توقیفونو، شکنجې، ناوړه چلند او د جبري ورکېدو لک تر لګه 800 پیښې ثبت شوی دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو سره تړاو لري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي په پاکستان کې ورسته پیښې د هغه هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید په خپل حل کړي. حقانی دا خبره پر روزګان کې خلکو ته کړې ده. هغه ویلي چې که پاکستان ستونزې د زور له لارې هواروي د افغانستان او پاکستان ولسونو ته به زیان ورسیږي. حقانی همدارنګه ویلي چې د دوی حکومت له نړیوال ټولنې سره ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. د پاکستان په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا څرګندونې ډېر مخینه نه لري. بلې خو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخی وایي چې دوی د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنز دوی په خوخه د څو ځلې مذاکراتو قربتوب کړی دی. د بخښنی نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ څخه راوروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. د بخښنی نړیوال سازمان د بشري حقوقو د نجونو او ښځو د زده کړو د بیان د ازادۍ او ملکی مرګ ژوبلې په اړه د طالبانو یو شمېر ځپونکو اقداماتو ته کتنه کړې ده. د سازمان په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه راوروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. په بیان کې یو شمېر ارقام هم خپاره شوی او لیکي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته، یعنی د 2020 کال د اگست د میاشتې څخه د 2020 کال تر جون میاشتې پورې طالبانو 1,200 کسان ولی چې 1,300 یې خځې دي. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبری آژانس کاست او بلیکون کې نیولې دی. د خبری آژانس نن پر ټویټر لیکلی محمد حسین ولایتی د شنبه په ورځ د کابل له هوایي ډګر څخه نیول شوی دی. د تسنیم خبری آژانس په خبره ولایتی په قانوني ډول افغانستان ته تللی وو او د نیول کېدو په اړه ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه خبرونو ته دوام ورکوو. په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې 11 پوځیان وژل شوی دي. په دې اړه زموږ همکار ریپورت راکوي.
پاکستانی چارواکو نن ویلي چې د برین نن سهار د جنوبی وزیرستان د شولم خیسو په سیمه کې د پوځ په دوه موټرو شوی. امنیتي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال رادیو ته ویلي له وسلوالو سره په نخته کې د پوځ د یو چارواکي په ګډون 11 نور پوځیان وژل شوی. د چارواکو په خبره په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوی او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې ده. تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د برید مسولیت منلی او ویلی دی چې د شولم خیسو په برید کې 13 پوځیانو ته مرګ ژوبل اړولی. احمد الله چیول، آشنا رادیو، واشنگتن.
لسپین روسیې څخه د امریکایي اتباعو د سملاسي وتلو غوښتنه شوې ده. په منسک کې د امریکا سفارت له خپلو اتباعو څخه غوښتنه کوي چې سملاسي د بلاروسیې څخه ووځي. د ازادۍ رادیو د سپین روسیې د څنګ خبريال وایي چې د امریکا سفارت پرون خپل اتباعو ته سپارښتنه کړې چې بلاروس ته سفر نه کوي. سفارت په دغه خبرداري کې خپل اتباعو ته ویلي دي چې له بلاروس څخه د وطنونو لپاره د لیتوانیا او لاتویا لپرانستو ځمکنیو بندرونو یا الوتکو څخه کار واخلي. په سپین روسیه کې د متحده ایالاتو سفارت د تیر اپریل په میاشت کې هم خپل اتباعو ته ورته سپارښتنه کړې وه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په پولینډ د 12 میلیارد ډالر پر ځخ د اپاچی برید کوونکي هلیکوپټرو پلورې منزور کړی دی. د وزارت کانګریس ته احوال ورکړی چې د دې موافقه لمخې به د بوئنګ شرکت لخوا شپږ نوي AH څلور شپته ای اپاچی برید کوون کې هلیکوپټر پولند ته ورکړ شي. پولند روسیې د ارغل په مقابل کې د اوکراین تر ټولو نږدې ملاتړی هواد او تیر کال یې پریکړه کړې و چې د هوایي ځواکونو لپاره به د اپاچی هلیکوپټر واخلي چې د پخوانی شوروي اتحاد د وخت د زړو هلیکوپټرو ځای ونیسي. او دا هم د لوبو لډګر څخه یو خبر. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نن پیل شو چې پاکستان د پچی په ګټلو سره توپوهنه غوره کړې ده. دغه سیالي د سریلانکا په هم بن ټویټا کار کې پیل شوې ده. د افغانستان لپاره په نننۍ لوبه کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، اکرام علی خیل، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن مجبور رحمان او فضل حق فاروقی لوبه کوي. داوود مون د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
مولوی امیر خان متکی وای د گاونډي وسیمو او د نړۍ د سترو هوادونو په ګډون هیڅ هواد افغانستان کې د یو بری جګړې نه ملاتړ نه کوي. خاغله متکی وای ایران سره د هلمند د سند اوبو مسله په خا ډبل حال شوی او د ډیورنت کرخنه د افغانستان د اړخه هیڅ پاکستان ته د تخریبي فعالیتونو لپاره نه دی تللی. په موکړی د اکرام شنواری د رپورت ته
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د سې شنبې په ورځ کابل کې د حکومت له خوا ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې یو خبری کانفرنس ویل چې بهرنی پالیسي اقتصاد محوره پالیسي ده او تر دې ری په خپل بهرنی پالیسي کې توازن ساتلی دی چې د همدغه سی پالیسي لامل د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د دې سیمې او نه هم ګوندی هیوادونه په افغانستان کې د یوې بلې جګړې ته پیلېدو ملاتړ وکړي.
اروپایي هیوادو امریکا سره وخت وخت ماسونسته ناستم سویدی او سره کې نستیو یو د بل تشویشونه موریدلې دي او یو د بل په تشویشو باندې غور کړی دا په مجموع کې خوشاله یو چې امریکا نه نیولې تر اروپا پوری بیا تر منځنی ختیځ او تر عربي نړۍ او تر مرکزی آسیا او د سیمې تر هیوادو پوری جنوبی آسیا ټول هیوادونو نمدا اطمینان ترلاسه کړی دا او ټول دی اجماع ته رسیدلی دي چې نور په افغانستان کې څوک د وسلوال مخالفت حمایت نه کوي.
طالبانو د بهرنی چارو وزارت سرپرست د سیمې او ګاونډي هیوادو سره خپل اړیکې ډېرې ښې وبللې او ویل چې کله هم د کوم هیواد سره اړیکې خړی شوي په ډېر ښه ډول یې اړیکو د بیا تخ کېدو لپاره هڅه کړې.
د ایران اسلامي جمهوریت د هلمند او اوبو په برخه کې تشویش درلود په دې کې ډول ډول اظهارات وسول ول بل اخر مو کو دی وته ان دلو چې ایرانی پلاوی ته د زمينه مساعده کو څنګه هرڅو مشاهده کی او بل اخر قناعت وسو او تاسو به دې اظهارات اوریدلې.
همدا شان مولوی امیر خان متکی د پاکستان سره د خپل حکومت د اړیکو په اړه ویل چې دا هیڅ وخت نه دی شوی چې څوک د ډیورنډ کرخي د افغانستان اړخه پاکستان خواته تللی وي. اولته دغه هیواد په خلاف په تورېستي پالیتونو کې برخه اخیستې وي. ښاغلی متکی ویل چې د پاکستان حکومت او د ټي ټي پي د دواړو په خوښۍ د خبرو قربتوب کړی وو چې دواړو خواوې یو بل سره ناستې کړي وي او په خبرو کې تر ډیره پرمختګ هم شوی وو. خو په پاکستان کې د حکومت بدلون د دې سبب شو چې دا خبرې نهایی نشي.
دغه لخاورینا هیڅ کله دا نه پیښ شوی چې څوک استفاده وکړي یا څوک ورواوړي او داسې په پاکستان کې د نیمه حوادث رامنځته کیږي پیښې رامنځته کیږي تبه دغه مسؤلیت مختنه درځي.
مولوی متکی د نړیوالې ټولنې لخوا د دوه کلونو په تېرېدو د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پېژندو علت نړۍ لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو بلل ویل چې تر اوسه نړیوالې ټولنې لخوا د دوی حکومت د رسمیت پېژندو لپاره کوم مشخص شرطونه نه دي وړاندې شوي. هغه ویل چې نړۍ د نامنۍ او نشه یي توکو د کاشاک څخه اندېښنې لري او د طالبانو حکومت دا دواړه مسلې په ښه توګه مدیریت کړي دي. مولوی امیر خان متکی ویل چې دی په دې باور دی چې بالاخره به نړۍ افغانستان سره خپلې اړیکې عادي حالت ته راوړي. د سیاسي چارو ځلې کارپوهان په دې باور دي چې نړیوالې ټولنې په پرلهپسې ډول ویلي که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي نو لومړی باید په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، قومي او مذهبي اقلیتونو د حقونو درناوی وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بیلي تیره اونۍ امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې که سم طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ غواړي خو طالبان د دې څوکۍ ترلاسه کولو ته اوس هغومره نږدې نه دي لکه چې ته یو یا دوه کاله په خوا دی گیشي وو. خاغلی بلیت ویل چې په ځنګړي ډول په خزو او یونو باندې د طالبانو محدودیتونه د دې وضعیت لامل شوي دي. هغه ویل چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه ورکوي. طالبانو حکومت تېره اونۍ پر افغانستان باندې خپل دوه کلنۍ واکمني ولمانځله، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ کوم هیواد یا نړیوال سازمان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما تازه رپورت وای په تیرو دوه کلونو کې د 200 نه زیات د پخوانی حکومت ملکی او امنیتی کارکونکو د طالبانو لخوا د محکمې د پریکړو پرته په خپل سر وژل شوی دی. طالبانو دغه رپورت رد کړی. نور حال د شیناز نفیس په دې رپورت کې.
د یوناما رپورت وای د پخوانی افغان حکومت او د فوج لک تر لگا د داسي اتسوا مامورینو معلومات لري چې طالبانو په تیرو دوه کلونو کې بے قضاوته وجلی، پزوري، بے درک کړي او شکنجه کړي دي.
هر هغه چا چې د بشر د حقوقو نصر غړونه کړي او په ژمن کې د امیر المؤمنین د حکم خلاف عمل تر سره کړي هغه باید مشخصی او او پیجندل شي د قانون منګولو ته وسپارل شي.
دوی هیڅ نه مانی نو هر هغه سوچ هر هغه فکر چې دوی خلاف دی هغه دوی بزپی دوی بر رکی او حتی لکه څنګه چې یو نامره پوری خپور ک په سلګون نه کسان به پام دي شکل ترکی یا وجل کیږي.
د یوناما رپورت د 2020 کال د اگست ل 15 مینا د 2020 کال د جون تر دیرشم پورې په افغانستان کې د حاکم چارواکو د زور زیاتۍ پیښې رانغاړي. د ملګرو ملتونو عالی کمشنر والکر ټرکوای پخوانی حکومتي او امنیتی چارواکو ته ډارت ورکړل شوی وو چې دوی به نه پنخ کیږي.
د یو نامار پور وخت د طالبانو لر رسید ورسته د افغانستان د پخوانی حکومت د غړو او امنیتی ځواکونو سره د تړاو لرونکو کسانو سره د چلند د یو زړبونون کې انزور وړاندې کوي. دا د خلکو له باور سره خیانت دی.
د طالبانو د لومړی واکمنۍ پسې دویمه واکمنۍ کې هم د بشري حقوقو د سرغړونو ریپورتونه ډیر شوې دي.
او د موجوده چې څه نړۍ کوي د دې خلاف د هیڅ نه دي. شماریات هم ټیک نه دي. اول خو دې شماریات ټیک کی چې دا وجنې د هدفي وجنې د دینه ډېر زیات دي چې کم دی وي او د دې خلاف دې سخت ګامونه پورته کړی شي.
د بشري حقوقو د سار بنسټ د یوناما د ریپورت ورستویلی د غچ اغستلو په مخه په افغانستان کې د طالبانو وجنې هیڅ پایتا نه رسیږي. افغان فایلین البته د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د غندني بیانونه کافي نه بولی.
تاسو سوچنه کوم چې دا راپورونه وشي کولای چې څه خاص رول ولري ځکه چې موږ ولید په تیر دوه کالو کې دا غند راپورونه خبره شول او هیڅ یو یې هغه د پام وړ ځای ونني و چې باید یې ولای وي.
طالبانو د ملګرو ملتونو دغه ریپورتونو ته تر اوسه خبرګون نه دی ویلي. خودوی د مخه د طالبان حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د نړیوالو اداري رپورتونه رد کړي. د یوناما ننننې رپورت وای د زینو کورنو لګړو څخه اوریدي چې خپلواني نیولې شوې دي او مړی سورزه یا حتی میاشتي ورستا مونډلې شوې دي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
طالب چارواکی وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د 2 سره زندانیانو له جملې 14 کسان د محکمې د حکم او د دوی د مشر په فرمان خوشي شوي دي. د پخواني حکومت ځینې چارواکي د طالبانو په زندانونو کې د سیاسي بندیانو وضعیت ناوړه ګڼي. نور حال د شمساریان په دې رپورت کې
په 2020 کال کابل ته د طالبانو د نوتلو سره سم د افغانستان زندانونه مات او نږدې ټول زندانیان وتښتیدل. که څه هم د جمهوریت دولت لخوا د زندانیانو وروستي شمیرې نوې پډاګه سوي، خو داسې ویل کېدل چې تقریبا 9000 زندانیان د افغانستان په محبسونو کې د بیلابیلو جرمونو له امله زندانیان ول. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون لوی رئیس محمد یوسف مصری په روانه میاشت کې خبري اعلان ته د طالبانو د تیر او سش کال د زندانیانو شمیر 2000 تنه یاد کړ. د نوموړي په خبره چې د یادو بندیانو له امله څخه 14000 د محکمې د حکم او د طالبانو د مشر په فرمان خوشي سوي دي. نو موري په زندانونو کې د نورو اسانتیا او تر څنګ زندانیانو ته د حرفوي او اسري زده کړو خبره هم وکړه.
د تیر کال رئیس یادب هغه بل کال رئیس تر اوسه پورې چې 2000 بندیانو محبسو ته راغلي دي، هغه کې د محاکم په مټ د مشرتابه حفظه الله په مټ یا د هغه په اپ باندې دا بندیان بیرته خوشی سوی دي. 14000 دا اوس 14000 پاته بندیان چې دي دا پر دوه کټګوري باندې دي چې په تعریف کې د محابس په موضوع کې دا راځي. یو توقیفیان دي چې دوی تورن کسان ورته وایي، یو محبوسین دي چې دوی هغه ته متهم کسان وایي.
طالب چارواکی وایي چې د تیر روزي او وخت په مناسبتونو یې تر 3000 زیات بندیان اله کړی دي. یو شمیر خوشحالي به زندانیان د خوش کېدو پر مهال خپل احساسات داسې بیانوي:
وایي شان خوش هستیم، به حد اندازه خوش هستیم، شکر خدا را میکشیم. خوب یک امتحان بود، بنده الله هستیم، پیش الله گناهکار هستیم. به خیر گذشت، با الله خود یک چند روز راز نیاز کردیم، اما فعلا الحمدلله رب العالمین خوشحال هستم که به خیر آزاد میشم و پیش فامیل محترم و معزز خود میروم.
طالبان داسې مهال د زندانیانو د نیولو او ویل کېدو خبره کوي چې په افغانستان کې دمګړی اساسي او نور فرعي قوانین وجود نه لري. د تیر حکومت ځنی چارواکي وایي چې د طالبانو په زندانونو کې سیاسي بندیان په ناوړه حالت کې دي.
طالبان کوم ډول بندیان آزادوي؟ جنایي بندیان آزادوي او که سیاسي بندیان آزادوي؟ د جنایي بندیانو که د حبس موده پروي باید آزادي کی، او که د حبس موده یې پران نه وي نو دا خو یو جنایت دی، یو ظلم دی چې آزادوي. ځکه دا له ټولنې سره ظلم دی. یو مجرم او یو جاني خپل سزا او خپل جزا نه د ګاللې او ته آزادوي. سیاسي بندیان خو په ډیره بد ورځ دي طالبانو بندیخانه کې. حتی هغه کسان چې دوی سیاسي جرم په اتهام یا په تور باندې نیول دي. یو لنګ مثال او واضح مثال متي الله وساده.
طالب چارواکی وایي چې له دوی سره په زندانونو کې موجود زندانیان له خوارزيات او سانتیاو او شچلن څخه خبرخمن دي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو له زندانونو ځینې آزاد شوي او مدني فعالانو د زندان په دوران کې د سختو شکنجو یادونه کړې دي. شمسارین، امریکا.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 1590.0، میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راس پراونا پا لاندو سپو 2015.7 میگا هرتز در نن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لاندو سپو 2014.7 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او رو دلشه.
د کابل پروختنونو کې د خزینه ډاکټرانو فعالیتونه دوام لري، خو ستونزه د خزینه ډاکټرانو کمښت دی، ځکه د پخوانی نظام د سکوت وروسته ګڼ شمېر خزینه ډاکټرانې د هوا د وتلي او لاملې روغتیايي سکتور له ګواښ سره مخ شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
ډاکټر شینکی ورتک له تیرو یو لسو کلونو راهیسې د روغتیا په برخه کې کار کوي. هغه وایي د جمهوریت پر مهال هم دوی د خزینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ وو، خود طالبانو په واکمنۍ کې د سیاسي بدلون او پر میرمنو د بندیزونو لکبله د روغتیايي سکتور ستونزې لا زیاتې شوې دي. شینکی زیاتوي چې هغه چې نوې زده کړې بشپړې کړې دي د کار کولو زمينه هم ورته نه ده برابر شوې.
هغه ته دوردست خو به هر صورت حتی در داخل شهر ما در بعض مناطق خدمات درست نداریم و کمبود استاف ما، حتی در شبخانه های بزرگ دولتی ما کمبود استاف داریم، یعنی کمبود داریم، دکتر صاحبا را کمبود داریم، که این کمبودات با سقوط نظام متاسفانه که بیشتر شده رفت، به خاطر از اینکه همه شاهد هستند که تعداد زیاد از دکتر صاحبای ما وطن ترک کردن رفتن و جایشان خالی هست در بین ما و دکتر صاحبای نو ما که فارغ شدن اونا زمینه بهشان مساعد نیست که ادامه تحصیل بتن و بتانند که مهارت های کسب بکنن و جاگزین دکتر صاحبای قبلی ما شوند.
لکه نه چه ده طالبان و حکومت ده خزینه و پر لور و زدکر و بندیزون لگه ولیدی ده روختی برخی هم اغیزمنه کرده، زکه هغه آزموین چه ده تخصص ده پاره لدکتران و اخستل کیگی هغه هم بندی شویدی او ده روختی پا برخی کشته پرسونل ناروغانو تا پکتو بسنه نکوی. که چه هم پلر پراتوسی موکی روخته خدمات ده تیر حکومت پر محل هم طولو تا نرسیدل، خدا ستونزه اوز لحبس زیاده شویده.
بزرگترین چالش بند بودن پانتون ها و قطع امی حلقه تحصیلی که ما هر سال ما باید فارغ می دادیم. دکتر صایبا از فاکولته طب فارغ می شدن و بعدن امتحان می دادن و دور تخصص شامل تخصص می شدن و این یک دورانی بود که روان بود، ولی متاسفانه یک سکته بسیار بزرگی آمده که خدا کنه جبرانش برای همه وطن بسیار گران تمام نشه.
دکتر ملالای رحیم فیضی لطیرو اتوشتو کلونو رهیسی ده کابل پا بیلاویل روختنونو که دنده پربخ بولیده. هغه وای د طالبانو لوري په دوی خاص محدودیتونه نه دی لګول شوی، خو کدن جونو په مخ د پوانتونو دروازې پرانستل شي خای روغتیایي خدماتو کچه پراخ شي.
می خوایم زمينه تحصیل برای تمام طبقه اوناس مساعد شون، یعنی د ګلسوالی دور افتاده افغانستانم ما تمام اینه بشاره. مثلا وقتی که یک زن ما یک خانم افغان ما وقتی که یک تردید قافی میبینه و یا یک تردید دست پای میبینه، ما تیار ارتو به دست زن داشته باشم که بتانه اونموره اونمو خانم تدایی بکنه. وقتی که اپندیسیت میشه جرای زن داشته باشم دونمو ولسوالی دور افتیده که جرای زن او را تدایی بکنه. اما قسم هر مشکلی که بعد هر بخش صحی برای یک خانم افغان در یک جای دور افتاده افتیده میشه، ما یک دکتر زن در او بخش داشته باشم که او را همکاری بکنه.
ده کابل پا ملالای رختون که دا محل سلور سوو اته 50 پرسنل کار کوي چې په دې کې اوه اتیا سلنه یې خزینه ډاکټرانی دي. د روغتیا سکتور د کارکونکو په باور په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې د روغتیا مرکزونو کار روان دی، خو که د روغتیا په برخه کې د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې خلاصې نشي ښایي د روغتیا ډګر له جدي ګواښونو سره مخ شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جولای د میاشتې په 12مه نیټه د تورې بحیرې د غلې له پروګرام نه ووت چې اوکران په دې قادر وي چې خپل د تورې بحیرې د بندرونو له لارې خپل ناکارول شوی کرغنیز تولیدات په کشتو کې واستوي. د موافقه دی او برخه په خاص د ملګرو ملتونو مامورانو موافقه وکړه چې د روسي سره په خپل خوړو او کیمیاوي سره په صادراتو سره مرسته وکړي. د خپل پریکړې په توګه کولو سره پوتین یې دا کوي چې د دغې ژمنې په باره کې د لویدیز تقصیر دی. مګر د بهرنیو چارو د وزارت بندیزونو د دفتر مشر جیمز او براین وویل د روسیې د دلیل سره ستونزه ده. روسیه د ریکارډ په اندازه غله صادروي. په دغه تیر کال کې د روسیې د غلې اتحادیې وویل د غلې صادرات 1.8 میلیون ټنو ته رسیدلي وو چې زه په دې عقیده یم چې د هر مخکني کال په نسبت د لسونه تر پنځلسو کال پورې د لسونه تر پنځلسو فیصد پورې لوړو ځکه نو که د نړۍ اندازه خواړه وي په هغه صورت کې هغه پراسس چې موږ د ملګرو ملتونو او ترکیې سره په غاړه اخلو چې د روسیې د صادراتو سره مرسته وکړي کار ورکوي او روسیه د اندازې په باره کې شکایت کوي چې هغه د داسې یو سیستم په باره کې یوه وړه اداده چې ډېر ښه کار ورکوي. سفید اوبراین وویل په اضافي توګه روسیې د بندیزونو په باره کې تبصرې وکړې. زه باید د ټینګار وکړم امریکا د روسیې د خوړو کیمیاوي سرې په باره کې بندیزونه نه دي لګولي ځکه نو واقعا سره روان دي. سفیر اوبراین پیشنهاد وکړ هدف دا دی چې د موجوده خوړو او کیمیاوي سرې اندازه کمه شي په نامحدوده توګه قیمتونه لوړیږي او روسیه د خپلو ځینو غوښتنو ته پام راواړوي. له اوکراین نه تقریبا 10% د غلې ځینې ډولونه نړیوالو مارکیټونو ته داخلي دا د نړۍ د خوړو پروګرام نمایي خوړو د نړۍ ډیرو نسمنو هیوادونو ته برابروي. په اوکران باندې د روسي لیرغل نه وروسته دغه صادرات په ټپه ودرېدل او قامتونه لوړ ولاړل. مګر د تورې بحیرې د غلې د پروګرام د موافقې په لاسلیک کولو سره قیمتونه بیا راټیټ شولو ځکه نو دغه وضعه وه. سفیر اوبراین وویل روسیې پریکړه وکړه چې دغه شان کوي. روسیې د غلې پروګرام ختم کړ. د اوکراین د بندرونو نه د کشتۍ وتل بندول اعلان کړ چې دا به داسې وګڼل شي چې هر کشتۍ به چې اوکراین ته نوځي او وځي د نظامي اقداماتو په حساب وګڼل شي او دې د خوړو د ذخیرو په مرکزونو باندې بمباري هم پیل کړه ځکه نو سفیر اوبراین وویل د هغه څه دي چې روسیې کوي په نتیجه کې نه یوازې د خوړو د اندازې کمول دي مګر په اساسي توګه قیامتونه او پورته ولاړل. سره له دې د ویلې زه خوشبینه یم چې د اوکران غلبه بین المللي مارکیټونو ته ورسیږي. دا به زموږ لپاره یو څه وخت ونیسي په دې کې به یو څه قیامتونه دخیل وي مګر موږ روسیې ته اجازه نه ورکوو چې په توره بحیره باندې خپله خپه کوونکې قبضه ولري. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غ اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غ آشنا رادیونه زمونږ خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.